وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو ډیر موضوعات په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع څرخي. افغان ولسمشر د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان پر ډاغه کړل. دغه راز یې وویل چې د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد پر ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې ملاتړ وکړي. د جنیوا د کانفرنس په اړه په راپورونو سربیره دغه راز د جنیوا د کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په باب د چارو د کارپوهانو نظرونه اخلو. ستاسو غږونه مو هم اخیستي، خو مخکې له دې چې خبرونه د په راپورونو سره پیل شي په خبرونو یې پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتیو چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. شغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation
دوی زه خوشیم چې نن دا اعلانوم چې په خپل هیواد کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو وروسته موږ د سولې د خبرو لپاره یو نقشه جوړه کړې ده. موږ لازم ادارې او میکانیزمونه جوړ کړې دي چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسې بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غرزویل چې د راتلونکو مریض کال په پسرلی کې ولسمشي انتخابات د سولې د کامیاب مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لرلای شي. د وی د افغانستان خلک داسې منتخب ولسمشر ته اړتیا لري چې سولې ته د رسیدو ژمنه ولري، د سولې تفاهم عملي کړي، او د دغې ټولنیزې پخلاینې د پروسې مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت د تیرو کلونو د کاري رپورټ د ارزولو په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو کله فساد سره مبارزه، د اقتصادي پرمختګ، د شوتو د ونډې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د سينور مسایلو د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصیل باید په همدې خبرونه کې ووري. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تیره ورځ پیل شوي دي د طالبانو یو شمېر مهم کسان هم وژل شوي. شغلی یاسین ازادي راډیو ته ویل د دې عملیاتو پر مهال ځینې هوایي بریدونه هم شوي دي چې له امله یې یو کور نړېدلی او ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله وشتې ده. نوموړي د دغو کسانو دقیقه شمېره یاده نه کړه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه هوایي برید پر مهال چې تېره شپه ناوخته رامنځته شوی دی ټول درویشت کسان وژل شوي دي چې اوولس یې ملکي کسان او شپږ نور طالبان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار، روزګان او زابل کې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د کندهار په میوند، د روزګان په دیراود او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې اوښته ده. سرچینه وایي په یادو درې ولایتونو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوالو وژل شوي او نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د چاودیدونکو توکو دوه ډک موټرونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره سوې ده دې خبرې ته اشاره وکړه. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې سره درې بیړۍ سره له کښتۍ چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سویو څلورویشتو کښتۍ چلوونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کښتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کښتۍ چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې سږ کال نږدې 1,60,000 کسان په ایچ آی وی ایډز وایروس مبتلا شوي دي. د اروپا روغتیا ادارو ویلې د دغو تشخیص شویو پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت شوي دي. په ایچ آی وی ایډز وایروس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 350 هیوادونو کې چې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شدل سوی خو روغتیایي چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص سوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی و. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې مو ډیر مسایل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع ترخی افغان ولسمشر اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نوی پلان پر ډاګه کړ.
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we formulated a roadmap for peace negotiation.
اشرف غنی دغه راز ویل د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي او له نړیوالو هم د ملاتړ غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی یو دغه راز ستاسو نظر مو هم اخیستی دی.
نو دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی او د زیار غونې په هغه کارونو برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د افغانستان حکومت په وړاندې یوه ستره ستونزه د ناامنۍ ده. د هلمند چارواکي بیا منی چې په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې و چې په هغې باندې د اواله خوا انداخ کېږي او جنګ په مابین کې راځي. بالاخره دغه کورونه هم تخریبېږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپیان او زخمیان دي.
راپورونو له مخې 13 په دې بمباری کې ملکی وګړي وژل شوی دي. پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو خو را سره پات شي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه اوازی اوریدل شي. د خبرونه ډیره برخه مو د جنیوا د کانفرنس پر موضوع ترخی. نن د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت مشرانو هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه قناعت ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو د افغانستان د حکومت نړیوالو ملاتړو هم د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. د افغانستان حکومت د پتیر د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره په یو لړ برخو کې ژمنې کړې وې چې افغانستان د خودکفایي په لور بیایي. افغانستان هم د دې لپاره چې خودکفا شي 2023 کال ورته ټاکل شوی دی. نن د افغانستان د مختلفو برخو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغان مشرانو نړیوالو ته د خپلو پرمختګونو په باب رڼا واچولې او هم د سولې موضوع و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي او شرایطو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په عمومي موینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو وغږېد او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې کړي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی هم وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې له تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او پایور ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو.
First, The constitutional rights and obligations.
لمړی د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د شوزو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندې دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخې وړاندیز وشي. ملکی خدمات او دفاعي او امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلورم، هیڅ وډاله چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریک کړي دي. غني وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو دولس کسیزه ډله برابر کړه چې د هغه په وینا د جمهوری ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمیه پر اس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معرف وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعات او فرهنګ وزیره حسینه ساپوی، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاولا لودین او شاګل رضایی له ولسی جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د ستري محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Afghan led in Afghan owned.
سولا باید د افغانانو په مشرۍ بیا افغانان یې مالکان وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقوقو درناوی وکړي، مخصوصا د شوزو د حقوقو د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. او ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستان د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توانه سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د شذو اقلیتونو سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمينه برابر کړي، ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه وارې په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل، او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنله چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي، او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او د غراز د نړیوالو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په باب واوریدل. واموریدل چې افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوی پلان په ډاګه کړ. دولس کسیزه ډله ټاکل شوې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. که چیرې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې. یوازې د سولې موضوع نه و، د افغانستان په مختلفو مختلفو برخو کې د افغانستان د ملي والي د حکومت د څلور کلونو لاستراولنې هم په دې کانفرنس کې وارزول شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې د هغو لاستراولنو په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې د حکومت په تیرو څلور کلونو کې د فساد پر ضد مبارزې د قانوني حاکمیت او په ځینو نورو برخو کې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د جنیوا کانفرنس په د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. زما بل همکار رضوان مراد دلته په سټډیو کې دی، د افغان ولسمشر او د غراز د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي او والدي حکومت اقدامات او لاسته راوړنې ګټورې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانو ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو دریو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دوی وی مونږ تداسي یو سیستم په میراث کې پاتې او چې فساد عام او منظم او هیڅ استثنا پکې نه و. بډې خستل او لواک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه و. د قانون د حاکمیت نشټوالي او پر سیستم د اعتماد نشټوالي پر دولت د خلکو د اعتماد د لمنځوړلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژي له پیل راهیسې مونږ نیم اهداف ترلاسه کړ چې په دې ورسېو کې مونږ د فساد پر ضد بیا نوې مبارزه پیل کړې ده. مونږ د پخوانیو لوړدبا مقامات په ګډون د چارواکو محاکمه کاو.
های لیول فارمر گورنمنت افیشلز
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ. ویل چې حکومت ژمن دی چې د دغه شان ډلو د منسوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه پورته کړي.
دیر ار نمبر اف ایرسپانسیبل الیګل آرم ګروپس
دی وی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزيږي. یو شمیر قومندانان لا هم حکومتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. لا محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت د رامنځته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانوونکي دي او د مزکو په غصب او د نشه یي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په یو لنډ ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوټرس له افغانانو سره چې جګړو زپلې دي خپل یووالی او خواخوږي وښوده.
I'm pleased to greet this important conference. Our hearts go out to all.
دی وی خوخم چې د مهم کانفرنس ته تاسو خراغ لاست وایم. زلمو لټولو افغانانو سره د چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاو تریخواله زیات شوه او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیله مندم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورته لیواله دي. فرانس ته پوینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمری د کارلو هغه پر مختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلور کلونو کې لرلې دي. هغه ویل له 2014 کال راهیسې د اجرایي بنسټونو عالی مدیریت او بودیجې په برخو کې پر مختګونه شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستیالي ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامدار پر مختګ په لور روان دی. خود میرمن د کارلو پوینا له ټولو پر مختګونو سره سره ناامني، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی هغه جدي خندونه او ستونزې دي چې د منځوړلو لپاره باید د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزي هڅې لازمې او مهمې وي.
رسون مراد له تاسو نه مننه. د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي د څرګندونو په باب مو اوریدل. دا کانفرنس تر اوسه دوام لري. نن اصلي او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د څه باندې دیر شو نړیوالو سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس په پای کې به کانفرنس چې ملګری ملتونه او د افغانستان حکومت په ګډه مشر کوي. په پای کې به هم یو انګړه اعلامیه خپره شي. د دې کانفرنس په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وو. البته په مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د جنیوا د کانفرنس په درشل کې هغه په مختلفو برخو کې چې د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنې کړې وې په هغه برخه کې څه پرمختګونه شوي او ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟
هلال افتاد یم د خیسا حسن امریکا نیولې ده دا چې د افغانستان په حق له نن پرون په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړی وال کانفرنس نو دا د افغانستان لپاره یو خام فرصت دی او د زیاره غونی په هغه کې کورونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی دا لکه موږ او تاسو شهیدان یو د دې کزا زر پروژه دا او دا د افغانستان چې کوم ټول لاین دا د پروژه علي کیږي د هند او پاکستان سره په ګډه باندې امدا شانتی د وګړو بندونو برخې کې وزارت جوړونه شوې ده، څنګهونه شوې ده او هوایي کوریډورونه نړیوالو سره
او باقي هم د زابل ولایت زموږ یو سلسله زوري ولایت ټول په زراعت ولاړ ولایت زموږ هغه مالونه چې مستل په تجارت لاري د هوایي دالیز لخوا یا لبل لاري زی هغه ډیر په شته وګرځي په خوا په پاکستان زموږ مالونه هغه مالونه چې اوس یې موږ انډیا ته لیږو اغه په 2000 افغانۍ مشخصو لمخه موس د پاکستان لاري په 1500 افغانۍ خصیدو نو ډیر دغه کارونه شفاف کارونه وسو کوم چې نارام د پاکستان ولادت نه خبره دا افغانستان په دغه دغه ریسې په خطو غوډهږي مثلا څنګه پاکستان ولایت د حکومت بورژن پاکستان ته ورکول کیږي دا بل په ټولو سوالو کې په یو معیار باندې ولګي
د روزي ماننګراري سرک څخه اصلا مد نړیوال خپل یو زمينه برابر کی په امنیت په اړه کې خپل نړیوال په دې کې پاتې راغلي چې دلته امنیت خراب دا وي څوک نشي کولای چې دلته پنګونه وکړي چې ډاکټر غنی هر څومره کوشش وکړي دا وګوره تر څو چې زه خو د کابل ولایت دي سب دوله سوالي نه راګیو تاثیر شي وی ګوري دونم ځکه اوس دغه اوس روان دي تیږي په کې چول کیږي د نظر په کې ګرځي نو سر ولیم نه زابل راځه ما دې در پساج پساج په وزارت کې پساج باندې سیږي ماز ما مجه حلق پنه هغه نړۍ یوال دغه کوم غږ چې یو ډاکټر صاحب دا و چې په غنیا مزیک غړو هغه دا اصل زما اجماع سره کوي د قصات مبارزه کې اجماع سره کوي هم د تروریزم په اړه کې دا سره کوي نو خو دل د زموږ خاینان ناس ودارک ناس دغه ټکو چوکي سیاسي دا دغه د لاس وروتړي دا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان حکومت نن د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړ. ولسمشر غنی په جنیوا کې وویل سولې د خبرو لپاره دولس کسیز پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او دا ډله په ډیموکراتیکه ټولنه کې مدغمه کړي. د سولې د پلان په اړه چې جزئیات نن ارګ خپاره کړي، عصمت څلوند د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ازازي په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
پلان خو د یوې خوانه چې حکومت او د موږ نظام دا د ویل اخوانه خو د پلان جوړ شوی دا د دې لپاره خو هم دا خپل پلان دی، لیکن مهم دا دی چې آیا دا پلان او دا پلان کې څه کوم غوښتنې شوي دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغه منی که نه مني. فکر کوم دا ستاسو د پلان نه مني ځکه دلته په اولو مسایلو کې د اساسي قانون په اساس دې په پلان کې ویلي دي چې یا تاسو قانون منلی یا تاسو قانون لا احکام سره سم دی هغه تعدی طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې موږ د اساسي قانون منو او بیا کوم منی در سره تعدی بیا خو د لوی جرګې موضوع کې لوی جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه منشانه جرګه ولسوالۍ شوراګانې ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک کې په بالاځي تعدی شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده چې ولسي جرګې انتخابات تیر شول د ولسوالۍ شوراګان انتخابات باندې نیټه اعلان کړه. نو بیا دانی چې د لایڅ په پینځو کالو کې چې د وای چې د پلان په پینځو کالو کې مونږ دا کار کوو نو پینځو کالو کې څه کوي هغه چې په ملي شورا کې برخه ونه لري هغه چې په ولسوالۍ شوراګان کې برخه ونه لري
زازه سب دی ولسی جرګه انتخابات شوی دی، لیکن دی ولسوالۍ شوراګانو ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي، او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خو زه وایم چې د دې ویلي چې اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم دی هغه تعدیل، یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون له احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي، نو خو دوی خو په ملي شورا کې نشته کنه، چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات په تریر شوی دي، نو دوی بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي. په مونږ خو دوی اعتماد نه لري طالبان، دوی خو په مونږ اعتماد لرلی، نو بیا تعدیل ولې غواړي؟ رابه شي په نظام کې به اشتراک وکړي. دا موضوع بیخي ګونګه ده. بله موضوع چې د ولسمشیز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دېرشم د عمل به کېږي، طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري، هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري. دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي او راشي دلته یو ګډ نظام جوړ شي.
تاسو دا خبره کوي او د دې پلان نه داسې معلومی شي لکه مخکې تر مخکې چې ځینې خبرې حل شوي وي له طالبانو سره، نو پلان خو داسې معلومی شي. فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي، یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه، د ما معلومات دا وایي، ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلا برنامه بل شوې وه، غوښتلې چې ولسمشیزې ټاکنې وځنډې کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي، بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب، طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي، د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دي د ولسمشریزو، که دا ټول ټاکنې دوی کوي، دا معنا چې 15 کاله نور هم جنګ ته ادامه ورکوي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی و چې له طالبان سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه نور معلومات را سره شریکول، خپل نظر یې را سره شریکاوه او د دې پلان نیمګړتیاوې یې په ډاګه کړې. په افغانستان کې د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ ناامني هم زور اخیستی. په هلمند کې بیا د یوې بمباري په ترڅ کې د شاوخوا 10 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د هلمند چارواکي هم دا مني چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرجوب لاوختي، خو دقیق شمیر دوی ته نه ده معلوم. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې راپورټ لري.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیري ډرا په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یوه کور د هوایي برید له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه پوسټ روغتون ته د یوه ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی. راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید تېره شپه ناوخته شوی دی او پوره 10 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
نوم یې احمد الله دی. د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدی، څرخه کې رالی، څرخه کوڅه وروسته جټ بمبار وکړي په دا کور باندې. د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه، ټوله کورنۍ نور ختمه شوې ده. دا یو صفات دی، دایم خوریې دي میلما دی، دلته راغلی و. دا یو پاتې نورې ټوله کورنۍ په مکمله توګه ختمه دي، ټول عاجزي دي. یاداسې د شپږو میاشتو درو میاشتو مؤمنان نیولي، بیا ټول میده کوچني مؤمنان دي، عاجزي دي. درې کسه د کورنۍ غړي پکښې دي، غټان چې هغه ټول د بزګر مخلوق دي، هېڅ دغه صدقه نه لري.
یا مټر نه و، وروره د 10 کسه وه او پاسو د مټر چې و شخصي و ولاړو. د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی، بمباری وکي، وی غرزول د کسانې ټول شهیدان کله یې د نفس پات سو.
تر اوسه د دغه برید د کیک درک چې بهرنۍ ځواکونو ک افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی. خو د همدې اونۍ په یک شنبه د بهرنۍ ځواکونو په یو هوایي برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی مند سیمه کې اوسو، دوه ملکی کسان وژل سول او د شوزو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان سول. د هلمند والی وای د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړی دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول. تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوښته تلفات تایید کړل، خو شمیر یې یاد نه کړ.
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي. بل اخر د دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته داله منځ ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبیږي. د تخریب په نتیجه کې دسې ویل کیږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی. چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی، یو شمیر طالبان هم وژل سوي دي، خو هغه یې دقیقه شمیره ونه ویل. په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر څنګ د طالبانو په جنوب بردونو کې هم ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ډېره سوې ده. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وژل سوو ملکي کسانو د کورنۍ غړي چې بست روغتون ته راغلي دي، غوښتنه کوي چې په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو ژوند ته پام وسي.
ما غوښتنه دا ده د حکومت کم دغه سې وو که پر دې خلکو باندې د دوی خپل اشتباه درلود، هغه بیا چاپه پر ولې وي، خو د دوی هر څه زور واک درلودلی. دا خلک یې خپله راوستلي وي، خپله پوښتنه مې ځینې کړی، بمبار ته کوم ضرورت نه وو، چې عاجزي او مؤمنان شهیدان یي. غوښتنه مو دغه ده د حکومت څه مثال چې ناکي بې ګناه خلک ولې او شهیدان یي، هیڅ کومه ګناه نشته. مثال که یو ګناه کړی وای خو موږ تاسو ویلی چې خامخا یا طالب دی یا بل شی یا بل شی کرده بزګر خلک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکي کسانو مرګ ژوب شمېره په تیرو یوولسو کلونو کې بې ساري ده.
د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې د شاوخوا دیرشو ملکي وګړو د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د هلمند چارواکي هم مني چې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېرې دوی ته نه ده معلوم. د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبروو، خو اوس فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی په جنیوا کې نن د ملګرو ملتونو کنفرانس د وینا پر مهال ویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کیږي. د هلمند چارواکي مانی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره ورغلي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. د کندوز پولیسو په بیلابیلو پیښو کې د لاس لرلو په تور شپږ تنه مشکوک کسان نیولی دي. د کندوز امنیه قمانداني چارواکي وایي دغه کسان د خلکو د قتل، ځورونې او غلا په تور نیول سوي دي. د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حکومت نافذ سو. دا اقدام وروسته له هغه سوي چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي.
ناجا صفای هم سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی سالم محمد محمدی د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د 23 هیوادونو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د میانمار په کوربتوب د دوه اونیو لپاره ترسره شوې. دا لومړی ځل دی چې د سنوکر افغان لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د باسکټبال فدراسیون وایي تمه ده چې سبا سلور افغان لوبغاړي د ټریننګ لپاره ایران ته ولاړ شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل دغه سلور افغان لوبغاړي به د نړیوالو روزونکو لخوا د باسکټبال په برخه کې وروزل شي. نوموړي وویل دغه لوبغاړي تر ډیره د 14 کالو عمر لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې امیر جنگ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان امیر جنگ لوبډلې د پچی په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره په 1.4 اورونو کې ملي لوبډلې ته د 226 منډو هدف ورکړ. ملي لوبډلې ورکړ شوی هدف په وروستي اور کې د و لوبغاړو په لاس ورکولو سره ترلاسه کړ. د یادولو ده چې دغه تمریناتي لوبې په هندوستان کې روانې دي چې ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره او امیر جنگ لوبډله د آسیا جام امیر جنگ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالې اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشه ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د څېړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوې ده، او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي، او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږسو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغه مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او د هغې ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم مو خپل ملي تحقیقونه سرته رسو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکيږي، چې د هغې په اساس باندې موږ غل خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه تر سره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. نیکه مرغه باندې زموږ ډېرې گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډېر زیات تغییرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو، او راپور د 1999 کال د سور په میاست کې نشر سو. چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو چې لنې کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالی ورس په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامنه دي، آیا تاسې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمونه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو. نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، بده مرغه مونږ نه یو توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځی څېړنه کوئ، مطالعه کوئ او بیا په هغو راپور لیکئ؟ یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت کیږي تاسې ځی په هغو کار کوئ که نه ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم واخیستل چې موږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړې، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کرا شو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلی دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د ښځو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کړو، یعنی هغه ښځې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یوه سروې ترسره کړه او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کړو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوری کې یوه کمیټه تشکیل شوه چې دا کمیټه اوس خاص د ښځو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه ښځې چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې دا خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو او دولت دغو په اساس باندې یوه کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي، او تر هغه حد چې دولت توانېدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه، دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسې څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوئ که نه یوازې راپور جوړوئ وړاندې کوئ، نور مسؤلیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي. نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي، نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ دا تحقیقونه سرته رسوو او د هغې گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پاڼو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کړي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤول دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي، د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلي سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. وای په غریبۍ بده پرې نګدم، په غریبۍ بده پرې نګدم، په بیننګۍ بدر نه واخلم لاسونه، او ستاب د سترګو اشاره وی، ستاب د سترګو اشاره وی، زبل لوړ کمر نه ځان و خورځوم.
اخر په خپل خدای میان کړم، ما په مینه پور ډېر 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 خندلونه.
منای وچونی زیړی پانی هغه څه دی چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلی کلمې او قلم ته قوت وربخي. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو. اوسنی حالات، ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه یې هم ځان خبر کړو. په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو. ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو. په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه فرشته غنی یو وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا و په دورس کې دی आवाज پرې خو دما.
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسولو په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې، بلکې په نړیواله کچه یې ساری نه لیدل کیږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنی لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصره نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري، خو د دوهمې مصرې په پای کې یوه موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي. او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي، نو بیا دغسې حالات کې ورته ټیکۍ وایي. په پیل کې د لنډیو د اوسني حالت په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام، پیتاوي، پولې، پټي، غره، کمره، باغ، کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپله لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بطن څخه او متن څخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي. ځینې پوهانو داسې ویر و ډار و واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید به سي او د ټولنې ژوند له صحنې څخه به ووځي. خو داسې نه سوه. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورسوه، ایمیل ته ورسوه. او په دغه اکله موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته ووایو. وای خوشحالۍ مې ټوله ډیلیت شوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه، او دومره مونه دی راسنت کړل دومره مونه دی راسنت کړل زما د سترګو په انباکس کې ناراضینه.
د لنډې اهمیت په دې کې دی چې لسوز ډاکه موسیقي لري او د موسیقي لالاتو پرته ویونکي د توان لري چې په خپل اواز سره ورته کمپوز جوړ کړي، په سور او تالی برابر او بیا له ځان سره په اسکا وزوي. د لنډې په ویلو سره هر څوک کولی شي د خپل غم جنز بڑاسو بسي، او کله چې لزر بڑاسو وزي انسان د آرامۍ احساس کوي. د کونړ اوسیدونکي ذکریا ملاتړ وایي چې په لنډیو کې د ښځو احساسات لورای ښکاري، ځکه په ډېر ظرافت او نازک خیالۍ سره یې وایي.
زه د کوټ یو تاریخي لنډۍ به درته وایم. یار مې د کوټ زه د تیرایم، خدای کوټ وران کې چې جوړه تیراته ځم. خزم زده دی او د زړوم زده دی او ځوانانم زده وایي چې ځوانان ورکه مینه تازه کې او زاړې موې د ځوانۍ په دغه وایي یاد وایي وایي د پټو زلونو خبردار، د پټو زلونو خبردار او پروردګار یار میرا ولی مینه.
په لنډیو کې د ولس احساسات، دردونه او غمونه په ژوندۍ او طبیعي ډول منعکس کیږي. په لنډیو کې ژور فلسفي افکار پراته وي. د ورداګو اوسنکی محمد امین وایي چې دا چې لنډیو کې تر ډیر نویلی څه بیان شوی وي هغه عام خلکو ته په زړه پورې وي، ځکه خو یې په ژوند کې ډیر تاثیر لري.
لنډۍ د متلونو په دای هم استعمالیدای شي او لنډۍ په هغو مواردو کې زیاتره ویل کی چې چاته غم ورسي، خادۍ په مواردو کې ډیر استعمالی. د پخوانیو لنډیو چې د خلکو ته من معمول وي کنه ته څنګه داسې لنډۍ پیدا شوي چې هره لنډۍ به ته نه ویار وي.
لنډۍ د سفر پر وخت له مسافر سره ګام په ګام سفر کړی دی. د هلمند اوسیدونکی احمد جان نوزدی وایي چې کله یو ځوان جګړې ته روان وي، له کور کلي څخه لري کیږي، نو معشوقه یې د لنډۍ په بڼه وایي.
تا د سفر موزې په پښو کړې، د ژیړو ګلو باغ په چا سپارې مینه، په دې مانا من چې ته ځې نو ما و چاته پرېږدې. په ځواب کې هغه زلمی چې هغه د وطن د دفاع لپاره، د وطن د خدمت لپاره روان دی، هغه ورته وایي چې ما د سفر موزې په پښو کړې، د ژیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه. په دې مانا چې ډاډ ورکې چې ته سوچ مه کوه، خدای پاک به هر څه آسانه کړي.
کوچیان چې زیات وخت په سفر تیریږي او له یو ځای بل ځای ته کوچ کوي، له دې سفرونو زیاتې خاطرې لري او دا خاطرې تر ډیره په لنډیو کې خوندي ساتي. دوی د ښکلو سیمو، غرونو، درو او سیندونو ننداره کوي، بیا یې ښایست په لنډیو کې یادوي. نقیب چې د ژوند ډیره برخه یې پوخ بار کړې پسې تیره کړې، وایي دوی په لنډیو فال هم ګوري.
تش به راوړل کېدل، هغو کې به رقم رقم شانه اچول کېدل، د هر چا به یو خپله نښه هغه اوبو کې اچول تر څو معلوم نه سي، او بالاخره لنډۍ به ویل کېدلې. نښه راپورته کله چې هغه به له چا سره ضم کېدله، او بالاخره دوی به دا لنډۍ معنا سر ورکوه د هغه له ځوند سره. نو دا اکثره وخت زموږ ساز په خپل ځوند کې فکر کوو چې زما انجام به څه وي، زما ځوند به کومې خواته روان وي. د عین شکل یو فکر ما ځینې اخیسته سي، ځوند نه ده معلوم سي زه پر کومه خوا روان یم.
پل لاس دی رخصت کړم کلیوالی و ملالی، دغه پیمانه وخت کې دیوالی په مخزي.
هغه کسان چې د لنډیو په ویلو او لیکلو کې مهارت لري، که څومره هم عمر پوخ شي د لنډیو ویلو استعداد نور هم زیاتیږي. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې له 80 کلن سپینګری سره په داسې وخت کې مخ شو چې بېشمېره پاڼې په لاس کې ګډې وډې ښکارېدلې. کله مو چې ورنو پوښتل، ویل یې په دې پاڼو کې هغه لنډۍ دي چې د ده ډېرې خوښېږي. یاد سپینګیری نور الله نومېږي، ورته غوږ شئ.
زړګی مې تور وینو ډنګ دی، په لوړمنه کې به ویالې ورته کندمه، ستا د یورې ورځې خندا وه، زه به ژړا درپسې ټول عمر کوم. هر انسان په مختلف شیانو مین کېږي، د زړه بډاس په دې وځي چې فرضاً یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي. یعنې ژوند بریښمي نه بړستن نه دی، سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په زغې کې څملي، نو حتما په انسان په هغه نه تاثیر کوي، روحیاتو نه تاثیر کوي. جانانه ستا دیدن لپاره په دورو لاسو درې بار سلام کومه، جانانه راشه چې په خلا شو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه.
لنډۍ د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې خلق شوی، او دا لړۍ لا هم دوام لري. د لنډیو عمر زرګونو کلونو ته رسیږي، نو ځکه یې ځان د تاریخ په پاڼو کې خوندي کړی دی. د لنډیو د تاریخ ارزښت او ډولونو په هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
کته چې درته وایي چې د لنډیو لرغونتوب تر کومه پورې رسیږي؟
سړی اټکل کولی شي چې د پښتنو له پیدایښت سره لنډۍ هم ورسره پیدا شوي. یعنې دغې ورځې نه چې پښتنو ادبي تخلیقات پیل کړي، لنډۍ به یې په سر کې ولاړې.
که راسو دې ته چې د لنډیو په ارزښت باندې خبرې وکړو، دا څه ارزښت لري؟
د ولس خلکو هغه ټول رازونه رمزونه د هغوی هغه ناهیلۍ هیلې د ټول انځوروي. مثلا ښځې خصوصا بن، یوه ښځه د لنډۍ په وسیله د بنې هغه موجودیت په څومره ژور شکل تمثیلوي. بنې بنتون را باندې تیر شو، زه د دوزخ د لمبو څپر ولرم. یعنی هغه د بنتوب هغه شدت چې په دې لنډۍ کې دی انځور کړی دی او ټولنې ته یې وړاندې کړی، هر څوک چې واوري پوهیږي چې بند څه ده. سبا مې ستا په تومت وژني، ځای دې راسته دي چې منکر نشي مینه. دا په ټولنه کې اثر لري او په ټولنه کې موجود دي. نجونې د مینې په تومت وژل کیږي. یا مثلا یوه بله لنډۍ ده، هغه دا ده: وای مازیګری د خیرې مه کړه، ته به د ناس خیرې کوي رښتیا به شینه.
په دې خو پوه شولو چې لنډۍ شاعر نه لري، دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې هم میرمنو لخوا ویل شوي، هم د نارینهو لخوا نه. که اوس د لنډیو د شکل په هکله معلومات راکړئ.
لنډۍ خو مغه یو شکل لري، نه سیلابه او دیارلس سیلابه، دا د لنډۍ عمومي جوړښت دی. او بل هغه یې دا دی چې معمولا په ناو ماو ختمیږي، کله کله یوازې په هی هم ختمیږي. مثلا ځینې داسې لنډۍ دي چې هغه خپل منځي قافیې لري: بیلتون ټوپک شو، راته ډک شو، ناڅاپي ټک شو، په زړګي یې وویشتم. درې قافیې په منځ کې راغلي. نو داسې نورې ښکلاوې پکې شته. هغه اصلي او معمول جوړښت یې همدا دی.
په عامو خلکو باندې دا څومره اثر کوي؟ که مونږ یوه خبره داسې په عادي توګه ورته وکړو، شاید دا ډېر تاثیر ونه لري، او که د لنډۍ په بڼه یې، دا به څومره قوي کېدلی شي؟
دا ډېر ژور اثر لري. ولفت سی بختاو به خیغو په ادبی بحثونو کې لیکلی: یو وخت یو سړی و حاکم ته ورغی، ورته وی چې زه عرض لرم. حاکم په مخ ووهوی چې ځه. ده داسې ورته وکتل، ورته وویل: تا چې په مخ څپېړې راکړې، د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوم؟ حاکم ملتفت شو، بیرته یې ور وغوښت، ورته وویل: څه غواړې، څه دې ویل؟ نو ډېر اثر لري لنډۍ، او ډېر
بیا
عرض واورید که نه، وهلی و شړلی و رټلی.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی اوسې.
مهرباني.
په خپل وطن می پیر زونې ګرانا.
دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو کابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا تخافرو د وطن غل لوت شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
ಗುಲಾಲಿ ನಸ್ಲುನಾ ಲೋಯ್ ಪಾರು ದೋ